ሰዓት በድሉን ራወሊ
ده پینزویش دقیق پراوانه تکرار در تحمل رو خود رقی بلندی خبرونه. ده نروی ده کروالو شروعی چه افغانستان دروان اقتصادی بران لکبله لگر نستونزو بیکاری ده قلوی بدلون لجدی آفتون سره مخامخته. ده طولین پرون پخپل وی پانا بیو راپور کبیلی دی چه افغانستان ده قلوی بدلون پروانده ده تر طولو زیانگالی ودونو لدلی ده. راپور که پسنگر دو لده و نشوی چه ده بادغیس ولایت وزیعت دیر خرام ده. په بادغیس او ده ده هواد پنور ولایتونی که پراخزمه که ده قلوی بدلونونو په نتیجه که اشاره شوی او په نتیجه که خلق ده بقال پر نور سیمو تا کده شوی ده. ده نروی ده کروالو شروعی چه پتا سر که چه قلوی بدلون بران پا پراخیدو ده افغانستان د دې سوزې لپاره لازم چمتووالی نه لري. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اته اویا کاله پوره شول. افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو او د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نومبر په 19مه د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن پر خپل ایکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان دغه مهال استازی عبدالحسین عزیز ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یو ځای کېدو سره لاسلیک کوي، سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتیدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبرې کوي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکسالعملونه هم پرولې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر ټولو لویه لاسته راوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله، خو په تیرو څه باندې درویو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، دغه لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاري. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیه کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وښوده چې پکې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له ښوولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغې پرېکړې تر شا سي. دغه بنسټ ویلي د انځور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یو مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت شودنې لپاره مهمه مسله بلل کیږي. تر دې مخکې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول سوي وو چې دې موضوع هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې پارولې وي. ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندېښنه ښولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په خوست کې د درېو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي وو. په تیرو دوو اونیو کې د خوست سیمه ییزو چارواکو د درېو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو له کبله بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد له اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړې چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولي خبرلانو ټولنې یا RSF په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت ژغ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندي موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوې هم ده. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همداراز رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکول سوي دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې له میلمنو سره همدا څېړو چې د دغو محدودیتونو عواقب څه کېدای سي. بیا هم 25 دقیقې بحث ته شرق لس. په دې بحث کې ملمانی دي په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، دغه راز افغان خبریال سلیم ورور، دواړو میلمنو ته شرق لس وایم. په پیل کې ښاغلی وجدانی، تاسو تر اوسه د طالبانو لخوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د عکسونو پر اخیستو بندیز ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
تاسو ته معلومه ده د طالبانو د راتګ سره
په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی له خوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو په تېر شلو کالو کې دوی باندې ډېر کار شوی وو او په رسنۍ کې مونږ ډېر پرمختګ درلوده او د افغانستان هغه واقعي څیره خنده رسنۍ وو، همدا خبریالان وو چې په تېرو شلو کالونو کې ډېر ستونزو سره دوی مخامخ وو او بیا هم رسنۍ ژوندي ساتلې. د طالبانو د ورستیو پریکړې پر اساس، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومیږي، دا ډېر په منظم او سیستماتیک ډول د رسنیو باندې د بندیزونو هغه دوام دی چې طالبان کوشش کوي چې رسنۍ د همیشه دپاره په افغانستان کې وتړي او یا هم ټول رسنۍ د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې او دوی هغه غوښتنې چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ نخوا نشر کیږي که د دوی په طبیعت باندې برابر و نو هغه د پکار دی نشر سي، او هغه مورد هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال خي هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبریال دغه یو موضوع نشر کی د دوی د هغه عوامر خلاف وي نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته یو کې پیسې از فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتوي او دا د رسنیو پر خلاف زبردست وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو له خوا ترسره کیږي.
ډیر مننه ښاغلی ورور، تاسو ترازو نیکو څوک د طالبانو له دغو سپارښتنو یا عوامیرو سرغړونه وکړي څه چلند ورسره کیږي؟ یا رسنۍ کولی سي په دې اړه خپل آواز پورته کړي؟
اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په غبرګونونو خبرې وکړو، په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو، د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالت تجربه کړی دی، خصوصا په تیرو څلوېښتو کلونو کې. دې ته لنډ اشاره ولرم. لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی، بدبختانه په افغانستان کې د رسنیو تاریخچه ته ګورو، موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړی دي. یا مو ډیر افراط کړی دی او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرات سره د خپل حق د غوښتلو په پاره آواز نشي اوچتولی. زه یې که ډېر لرې ولاړ نه شم، په ساده ډول د تیرو شلو کلو او د اوس درې روانو کلونو پرتلنه که سره وکړو، افغانستان په تیرو شلو کلونو کې په رسنیز ډګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولی بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډېر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخې خاطرې او درنې خاطرې تر شا پرېښودلې چې په یو ډول یې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انځور ډېر په ناوړه ډول ترسیم کړ. کی خاطرې ته پاتې نشوې، خلکو پر رسنیو هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو، یا پر رسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیز ادارو خبریالانو ته ورته غاړو هغه یو ډول تجارتي بڼه خپل کړه. ډېر کله پیښې لکه څنګه چې بیا رسنۍ نه کاسېدلې، د خلکو غوښتنې او ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه واغسی تر چارواکو نه رسیدل، یا د چارواکو لاسته راوړنې هغه ډول چې وي هغه نیمګړتیاوې چې په حکومت کې وي په هغه ډول نه بیانېدې. یعنی د په یو ډول د ډېرو کمو مادي امکاناتو په بدله کې دغه څه سانسورېدل او یا خو خرڅېدل په لوړه بیه هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله، او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل د پیسو په بدل کې. نو دا لامل شو چې بدبختانه په تیره دوره کې چې موږ ډېره د لاسته راوړنو دوره، د زیاتو لاسته راوړنو دوره البته په رسنیز ډګر کې بولو، دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي. ولې تر هغه دا په رسنیو په پرمختګ کې د افراط مرحله وه. اوس که راځو تیرو دریو کلونو ته، د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هم مهاله په بیلابیلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو. دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کیدای شي چې مبالغه مو نه وي کړې. په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادی حقونه واخیستل شو چې تر ټولو مهم بنیادی بنسټیز حق د بیان ازادي ده. که د ساينس ارزونه چې له بشریت لري هغه ته نظر وکړو، د انسان او حیوان ترمنځ یوازې همدا یو اساسي فرق دی چې انسان، حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې مونږ یې فهم تفهیم وکړو، مونږ خپل ضرورتونه تر یو بله ورسوو، مونږ خپل حقونه وغواړو، پر مونږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو. نو که دغه حق چې مونږ له نورو مخلوقاتو را بیلوي، دغه اصل هم پر مونږ د بندیز
ښاغلی ورور، خو طالبان کله نا کله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي، یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي. خو په ځینو نورو مواردو کې بیا ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري. یعنی د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي؟
ښاغلی، دلته مسله د شرعي اصولو د شرعي ارکانو اصلا نه ده. کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کېږي، دا اصلا د شریعت برخه نه دي. د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولسه بنسټیز حقونه واخله؟ هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي. په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده. سیاسي اهداف تاسو ویلې، مهم اړخ هم دا دی، کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمیږي، هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هیڅ نه لري. هغوی نه تخصص لري، نه تجربه لري، نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري. نو طبیعي خبره ده، کله چې هیڅ د ولس لپاره ونه لري، ته باید استبداد ولري. ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي. که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي، له چا سره ظلم او زیاتی کوي، او هغه ستا په وړاندې راپورته کېږي، غږ وچتوي، طبیعي خبره ده یوه لانجه رامنځته کېږي. نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې که چېرته ته غواړې چې ولس ستا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړي او چپه خوله پاتې شي، باید د ټوپک شپېلۍ د دوی په سر ونیسي همیشه.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونی چلند هم لیدل کېږي. په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنیو سته، په ځینو ولایتونو کې بیا د دوی چلند نرم دی. دا ستاسو په نظر ولې؟
په اول کې تاسو وګورئ، د طالبانو راتګ سره هغه کومې وعدې چې په مختلفو برخو کې دوی کړي وو، تاسو ولیدل چې هغه ټول وعدې دوی برعکس وو. دا په دې معنا ده، لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکړو، چې په طالبانو په منځ کې هم په دوه برخو دوی ویشل شوی ده. دا چې کله هغه اوج ته رسیږي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنیز کیږي، دې ته موږ وخت ته اړتیا شته. بل خوا ته تاسو ګوري، کله چې په یو هیواد کې قانون نه وي، د قانون حاکمیت نه وي، پخوا په نظام کې هر څه چې وو موږ په رسنیو په برخه کې ځنه قوانین درلوده، هغه قوانین چارواکي او مسؤلین دې ته اړ کول چې قوانین ته احترام وکړي. او در رسنیو پر خلاف زه دې باندې هم اشاره کوم چې په پخوا نظامو کې هم ستونزه وو در رسنیو په برخه کې، خو کوم ستونزې چې اوج ته رسیدلې اوس د ناظم، اوس کوم حاکم نظام په حکومت لاندې دغه قانون ترسره کیږي، دا په هیڅ نظام کې هم دغسې نه دی شوی. او بل خوا ته چې دلته هیڅ قانون نه وي، نو دلته د جنگل قانون حاکم وي. لکه تاسو اشاره وکړه، تاسو ګوره په ځنه موارد او په ځنه ولایاتو کې یو رقم ته قانون دی، چارواکي یو رقم ته د رسنیو سره برخورد لري، او په ځنه ولایاتو کې بل رقم ته بیا د دوی برخورد ده. دا په دې معنا دی، ولې چې قانون نه وي، هر یو کس، هر یو مسؤل کس، موږ ځنه خبریالانو سره په تماس کې یو، تاسو ګوره په ځنه ولایاتو کې دوی خبریالان غواړي او ورته وایي چې دا راپور تا د کوم ځای څخه نشر کړ، ولې د ما څخه اجازه نه دی اخیستی. خبریالان توهینی، خبریالان تحقیری، او په ځنه مورد کې دوی سره فزیکی برخورد او فزیکی چلند هم سوای ده. دا په دې معنا ده چې هر یو قماندان او هر یو چارواکی د پخوا په څیر خبریالان غواړي، هغه تهدیدی، هغه مجازات کوي. نو د یو قانون نشته در رسنیو په برخه کې، که څه هم خاوله مجاهد په قرار دولتي ته وایي چې رسنوي په برخه کې کوم قوانين چسته هغه ته ځل تعدیل پراوستو سره د قانون برته په افغانستان کې عمل کیږي. خو تر اوسه پورې درې کاله وته د قانون تر اوسه پورې تعدیل نشو او د قانون خپور نشو. دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس چې ورته شریعت نوم ورکړي. تر اوسه پورې چې کوم قوانین د دوی لخوا اجرایی شوی ده ورته شریعت نوم ورکړل شوی دی او دې تر شا دوی سیاست کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چې خپورېږي هغه سیاست دوی تعقیبوي. زه تاسو ته د بېلګه په توګه وایم، تاسو ګورئ دوی خبریالانو ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنیو لپاره، تر څو پورې چې دغه مخصوص کمیټې نه څه ځینې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي، د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملمه هم تلویزیون ته غواړئ، کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي، د دوی لخوا څو پورې هغه مشخص کس اپروف شوی نه وي، دوی ورته اجازه نه ورکوي چې په رسنیو کې خبره وکړي. او بل خوا ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنۍ په یو جامعه کې څومره قدرت لري. تیر نظام هم یوازنی د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه او هغه اندېښنه چې خلک ته دي ته حاضر کو، او د طالبانو هغه ناشته چې کله د دوی په صلح په کانفرنس کې د خلکو سره واده وکړو موږ د رسنۍ لخوا ولیدو او خلک ته داسې انګیزه پیدا شوه چې دوی مکمل تغییر کړی دی. د دوی ورځ په خوانی نظام او اوس نظام کې ډیر توپیر شته. مونږ ولې د تیر د کال اوته خو د دې په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو. نو دا یو سیاسي اهداف ته رسیدو لپاره موږ یو ځانې ستونزه دا ده. زه فکر کوم چې دا به ټول تلویزیونونه په آینده کې دوی پر رادیوګانې به تبدیل کړي.
ډېر مننه ښاغلی سلیم ورور. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون هم ظاهرا فعال دی. دغه کمیسیون د دغسې مواردو د څېړلو صلاحیت څومره لري؟
په دغه برخه کې خپله شخصي تجربه در سره شریک کړم. د دوی صلاحیتونه او د دوی وړتیاوې، د دوی کاري ساحه چې څومره پراخه ده. زه چې 2021 له اکتوبر نه له اګست نه البته وروسته کله چې زه لا هم په افغانستان کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره فعال وم، نو زما میلمانه اکثره په طبیعي خبره ده په افغانستان کې د نن خلکو سره دا اندېښنه وه چې که چېرته د روانو ناخوالو په خلاف غږ اوچتوي او سره برخورد کیږي، نو زما به اکثریت میلمانه له بهر نه ول، د سکایپ له لارې او دا به په ټلویزیوني خبرونه کې را سره ول. زه ور وغوښتل شوم د استخباراتو لخوا ورسره کېناستم. زما ټلیفون یې مانه واخیست او هغه میلمانه چې د واتساپ له لارې ته بلنه ورکړې وه، له دوی سره مې موضوع شریکه کړې وه، سوالونه مې ورسره شریک کړي وو، او بیرته مې د هماغې خپرونې لینک هم د همدغه واتساپ له لارې لېږلی وو. کله چې دغه خپرونې طبیعي خبره دوی له وړاندې لیدلې وې، ټول ټکي ورسره یاداشت وو. په انفرادي ډول هر خبریال دوی ورغوښتی دی او ترې همدا غوښتنه شوې ده چې که د افغانستان د نن موږ شنون کې لرو څه اړتیا ده چې ته له بهر نه په خبرونه کې میلمه ولري؟ آیا دا د نظام د تخریب یوه هڅه نه ده؟ هلته زما ځواب دا و چې که اوس افغانستان کې د نن یو څوک په جرات سره د خپل حق لپاره غږ وچتوي، طبیعي خبره ده هغه عکس العمل سره مخ کیږي. نو په څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپینې خبرې وکړي لکه څنګه چې دي یوې رسنۍ رسالت جوړېږي، مسؤلیت یې جوړېږي چې خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي. نو وروسته بیا دا موضوع بیخي یو ډول قانون چې کله دې ورته میلمانه را وکړي دا به دوی اپروف وروسته یا دوی له پاره حساب د دوی لخوا د ورکړل شویو لیستونو له مخې باید را وغوښتل شي. نو هلته طبیعي خبره ده زما او دوی ترمنځ د مکالمې په ترڅ کې فزیکي برخورد وشو. کله چې بیرته همدغه د رسنیو د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې دا خو نو یو ډول ناسم کار دی، ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړې ده چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړې ده، ولې په مقابل کې باید زه سپک شم؟ ولې باید زه ووایم؟ ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي؟ ما وی هو ولی که امکان لري دا کار دی وشي. وای کوم لمونږ سره چې د کمیټې کوم د څار غړي دي د زمون په پرتله دغه تل درنه ده، او کله چې پریکړه هم کی ته وی خبره د ستا په حق کې بنوي، نو موږ ایواز کولای شو ستا په حق کې چې څه شوی دي دا پیښه له ځان سره ثبت کړ، تر دې زیات که تاسو واړی دا تاسو ته ستونزه جوړوي. نو ما هلته دا درک کړ چې په افغانستان کې اوس په نوم دي سنیو د ملاتړ بنسټونه فعال بنسټونه د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ماده
ډېر مننه ښاغلی وجدانی دغه ستونزو ته په پام داس یو بنسټ یا داس یو ارګان ست چې پر طالبانو فشار راولي چې لخپلو دغه محدودیتونو لاس واخلي
په افغانستان کې دنه خو تاسو ګورئ حاکم نظام ده دوی خپل قوانين لري خپل مقررات لري خو د افغانستان نه د باندې یو وطني هغه بنسټونه چې د رسنوي ملاتړ ته لکه تاسو عارف ته اشاره وکړو سی پی جی دی همدغه نور نهادونه چې د هغوی د رسنوي ملاتړ د هغوی هم خپل کوششونه په قرار ډول کړی ده او د طالبانو څخه هم غوښتنه کړې ده او نړیوال څخه هم غوښتنه کړې ده چې طالبانو باندې فشار راولي چې دوی رسنوي پر خلاف کوم کړنې چې دوی تر سره کوي کوم قانون چې دوی له خوا تطبیق کړي د ازادي بیان ته په کار دوی احترام وکړي خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ دغه کوم توپیر نه وینو او رس تر بل لکه څنګه په نورو موارد کې د دوی محدودیتونه او رس تر بل په ډیرو دي د رسنوي په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم داسې شاتګ نه کوي او بل خواته د هغه بشري حقوق نهادونه دي چې هغه هم کولای شي چې دغه د خپل لارې رسنوي باندې طالبانو باندې فشار راولي او ټول نه مهم موضوع دا ده زنه نهادونه چې چاوی په تبعید کې کار کوي او اندغه سي زنه رسنۍ دي چې د افغانستان نه د باندې کار کوي دوی هم کولای شي لکه دا استاسو کوم خبرونه ده اندغه سي نور رسنۍ سره موږ سره بحثونه لرو د دې لپاره هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي او اندغه سي هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي نو هغه سره په کار دي دا نهادونه تماس ونی شي د دې لپاره هم زه فکر کوم چې فشار په توګه او کول چې طالبان د تاړ کې چې رسنۍ پر خلاف کوم بندیزونه د دوی لخوا لګول شوی دي رسنۍ ته د درناوي او کې احترام ورکی او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثيل شي
ډېر مننه ښاغلی ورور طالبان په وار وار اطمینان ورکړي چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکول سي په دې اړه ستاسو نظر څه دی
ښاغلی زه غواړم د افغانستان د وسنۍ رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي توپیر ډول په لنډو ټکو کې ورته اشاره وکړم هغه څه چې د طالب پروپاګاندا په یو ډول مارکیټ لیکو تبلیغات ورته کوي جواز لري هغه څه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي هغه کې یوټیوبرانو لالارې دی هغه کې د سیمه ایزو رسنیو لالارې دی هغه په سوشل میډیا پلیټ فارم دی هغه جواز لري هغه څه چې د طالب د هغو کړنو پر ژوندګي یا ارزښتونو بیانوي چې په یو ډول طالب مانویت او ماجیت خوندې کوي هغه هم تصویر جواز لري هم فعالیت جواز لري او هم هغه خبريال ډېر اعزاز لري په افغانستان کې درنه ولی بدبختانه پرختنی ډول دی رسنیز رسالت کوم مسولیتونه چې باید تر سره شي نه رسنۍ له صلاحیتونو څخه برخمن دي او نه هم دوی اجازه ورکړي چې هغه ډول فعالیت وکړي شي زه پلان ورته کوم کچیر ته غواړم په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنۍ دو یا د رسنیزو سنگرونو د بیا فعالیتو او د ولس د غږ د بیا رساو ستولو لپاره کار پرختنی ډول کار وشي زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغه کې تغییر راشي یا داسې ارونه وي چې هغه په یو ډول دې ته اماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وي په ټول کې افغانستان او د افغانستان اوسنۍ نظام بدلون ته اړتیا لري یو رښتینی حقیقي بدلون ته اړتیا لري داسې واکمنو ته اړتیا لري چې ولس بد نه وي د ولس پرای وي د ولس ملاتړ وي او
په یو ډول ولست پرختین ډول هغه څه چې ولسی حق لري هغه وړاندې کړی ډېر مننه ښاغلی وجدانی طالبان لسر ډار لري لڅ بیریږي چې دغه ډول محدودیتونه پر رسنوي لګوي
د طالبانو یو ځلې ډار ده تاسو ګورئ په لومړي کې خودوی په اول سر کې دوی وایي چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کړي لکه رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپریږي نو دا په دې معنی دی زه دلته په امریکا کې ژوند کوم دلته ځنه کسانو سره د وینم دا کوم یوټیوبران چې د د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه ځنه نمایشي پروژې هغه قانون چې کیږي او د دوی لخوا نشر کیږي خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کیږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کیږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دوی ګوري او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس تر سره کیږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې په ځنه موارد کې تاسو ګوري هغوی نه تصویرونه اخیستل کیږي، هغوی نه ویډیوګانې اخیستل کیږي. کله چې هغه د رسنیو باندې نشر کیږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوال ورباندې پوهیږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندی نه ده چې څه شي حقیقت دی په افغانستان کې حقیقت تیریږي. هغه خبرونې که چیرې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پوهیږي چې افغانستان کې دننه حقیقت څه شی ده. دا یو ځنې ډار ده چې طالبان دي نه ډار لري چې د څه ونې شي چې لسنې نه خوا هغه حقیقتونه خپور شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله چې راځي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي مونږ پوهیږو دی باندې بل ورځ ما یو ویډیو دیدو حتی د قرآن هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله چې قرائت کیږي په مناسب ډول هغه تحقیق سوره د دوی لخوا نه قرائت کیږي. خلکو ته داس تصور پیدا کیږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې مونږ شریعت راوستي دي، مونږ اسلام راوستي په افغانستان کې، خو په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي. او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی اوسه په افغانستان کې دا هغه موضوعات دي که چیرې د رسنۍ لخوا خپور شي نو دلته افغانستان کې د باندې هم خلک دي حقیقتونه باندې پوهیږي چې دا طالبان ډېر سخت دي موضوعات نه ډال لري.
25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورئ. نن مو په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی او افغان خبریال سلیم ورور. لوریدونکو هم مننه چې بحث یې را سره واورید.
درڅ خطلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ خطلم درته می وانه قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جنل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر و جنل و مې بخا تدبیر چاری سپیا واڑ تقدیر
قسمت ستورو محتوى ناموس الوامي بخار.